سلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د بلې او ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. د اختر په مناسبت په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې په موږ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د برېټانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونه نن پکتیا ولایت په سفر کې دی ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یو غونډه کې وکړې. غنی وویل په وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره دومره کار شوی چې په تیرو لسو کلونو کې نه و شوی. هغه زیاته کړه چې نړیوال به وهڅوي چې افغانستان ته سوله راولي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې غنی د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د غراز د پکتیا د تندر قلو اردو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې ځواکونو د تجهیز لپاره به تر وسه وسه هلې ځلې وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشې جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضی دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه. دوستم تل په څرګندونو کې دې ته اشاره کړې چې موږ د ملیشې جوړولو پلوی نه کوو او نه غواړو چې خدای مکړه موازي ځواکونه رامنځته شي چې نظام ته تهدید وي، بلکې په هغو سیمو کې چې خلکو یا نظام ته تهدید متوجه وي د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال د ولت وزیري ازادي راډیو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشي ځواکونه رامنځته کړي. د حکومت له چوکاټ بهر د ملیشه د جوړولو په اړه وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښوده. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یو نامه نن خپور کړی، د دغه کمیسون جوړېدل یو مهم ګام بللی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. یو نامه له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زماني جدول لپاره لازمې پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیک پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهم دی چې دا به د سیاسي ثبات د لاټینګښت سبب شي. یوناما دغه راز د دغه کمیسون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یاما تو خپل استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو استازی به د رایې ورکولو حق نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسون د صلاح او تخنیکي مشورې ورکوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونه د شنبې په ورځ د بیلې شوې کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړې دي. د جولای په 14 د سیالکوټ ښار ختیځ لور ته نږدې د پاکستان پر کلیو د توپونو د لګېدو په پیښه کې څلور ملکیان ووژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15 پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولۍ پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. کامرون له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شو وویل چې د غواړي برېټانیا زیات څه وکړي. کامرون ویل موږ باید دغه خلافت که هغه په عراق کې دی یا په سوریه کې لمنځه یوسو. برېټانیا په منظم ډول په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کړې خو د سوریې په اړه یې تر اوسه فعالیتونه یوازې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په اکتشافي ماموریتونو پورې محدود کړي دي. د کامرون کابینې په وروستیو کې له وکیلانو غوښتي دي چې د هوایي حملو په ترسره کولو کې د غور وکړي. د یو بل خبر له مخې دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطه په سیمه شوي دي. دغه ډلې چې دفتر یې په برېټانیا کې دی ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجاړ کړي خو سمدستي د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډب په ترڅ کې د 50 تنو د نیول کېدو خبره کوي. پرون د اسلام ضد دوو ډلو شاوخوا سلو پلویانو لاریون کړی وو او د ملي بیرغونو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. له دوی سره شاوخوا 250 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوې وې. د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات او تفصیل اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په دې هیواد کې له بشري حقوقو پراخه سرغړونه شوې ده.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي ایوناما دفتر په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ. اور چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سکال له توقع زیات د غنمو تولیدات محصولات زیات شوي دي. د نور ریپورتونو سره به دا هم اوري چې پاکستان پر هند تور پورې کړی دی چې د کرخې په دې اغاړه د پاکستان پر لوري ډزې کوي. د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه چې لسګونه کسان پکې وشل شول په کلکو الفاظو وغندله. د خپرونې په دوهمه برخه کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په اړه یو مفصل ریپورټ اوري او د ورکشو اذانو د لټونو نیس پروګرام هم لرو. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږمه میاشت کې په دې هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه پیمانه نقض شوي دي. د دې کمیسون وایي رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقوقو د نقض چاپریال برابر کړی دی. نوموړي په جګړو کې د ملکیانو مرګ شوبله د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول فساد او د قانون نه مراعتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقوقو د نقص لپاره د زیاتو پیښو شاهد و. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل سږ کال نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فاکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقوقو د نقص لپاره ناسم چاپیریال رامنځته کوي.
د بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فاکتورونه چې هغه په حال جوړي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر د تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم تلاته وزیف کېږي یا خلک مثلا کېږي په دې نامه باندې چې دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشری حقوقو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړې چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حمله او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوی و. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای سویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرج میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوي هم دي. د زیاتوي چې لا هم شدي او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو ترڅنګ ملیشه ځواکونه او سیمهیز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو په وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ډېره پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل د مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي، او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځي ډېری.
شغله بيدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځین اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځین مشکلاتو له وجې د برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې په دې هواد کې لا بشري حقونو څخه زیاته او پراخه سرغړونه شوې ده. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د یوناما یو استازی به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره هغې ته مشورې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکه پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمینه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل: یوناما د دې کمیسیون د جوړیدو هرکلی کوي. دا یو ډیر مهم ګام دی. یوناما پر افغان چارواکو ژغ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی اماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه معرفي کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په شته تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي. دومونیک میدلی په دې اړه وایي: ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکي چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیرونه د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل سي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسیون به د اختر تر رخصتو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان شي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړی پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کرنې وزارت وی سکل توقع زیات غنم شوی دی. د غراز د افغانستان په نورو سیمو کې هم کرهنیز محصولات د تیرو کلونو په مقایسه زیات دی. په دې اړه اسمت ساروان یو تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. USID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4,015,500 هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنی او مالداری رئیس انجینیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل:
که په فرا ولایت کې حدودا 10,000 هکتار مځکه هندواني کرل شوی و چې دا یو 8 اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنو ته رسیږي، یعنې تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټنو موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
ښاغلی متین دا هم ویل چې له دې درکه د فرا کروندګرو تر 100 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب ازادي راډیو ته وویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا ازادي رادیو تول تمکیږي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. ښاغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږکال په افغانستان کې سره لدی چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږکال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15000 ټنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پاکستان پر هند تور لګولې ده چې په کشمیر کې له اعلان شوی اوربند غنې سرغړونه کړې دي. د پاکستان د بارونو چر وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشتي جلال سي پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پروند کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړې او راکټي وشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هندي جاسوسي بي پيلوټ الوتکې په کشمیر کې وشتې ده او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوې، متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوې چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې ووژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حمله د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پرېکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه واري جنگ کړی دی.
سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 130 تنه ووژل شول چې زیاتره ماشومان وو. د حمله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مسؤلیت بلل شوی دی. دغه ډلې هم ویلي چې بریت دوی کړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه پرون یو اعلامیه خپره کړې چې جزئیات یې د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي، وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون ویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ل ډیرو خنړیو حملو ګرنل کیش چې په یو مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کیږي چې تر 14 ورسته د شهر خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوه او ترکاری په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حمله مسولیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو لپاره رئیس د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټي پردی شدید امنیتي تدابیر نیولي، د اختر مراسم لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دایلي والی متنا التميمي ویلي چې د مړو شمیر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کیږي چې 14 دومره زورور و چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر 100 زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي، د امریکا متحده ایالات به د دیالې د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگتن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د لمنځولو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوسنۍ اخترونه د پخوانیو اخترونو په شان خوند او رنګ نه لري او هغه مینه تګ راتک د خلکو ترمنځ کم شوی دی چې مخکې به دوی وایي په سیمه کې اوس مهال ډاډمن امنیت هم شته چې له امله یې په اخترونو کې د خلکو په راشه درشه باندې ناوړه اغیزه شوې ده. په دې اړه اجمل آرین رپورټ برابر کړی.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بی خونده کړی دی. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان په ډله ډله کې دل اره جمعه شپه یو بل من میمانی چپا کوله کې نسلو چکر به ویل سیل به درې ورځې د اختر چې وتلو پنځم شپه به نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریته به امنیتي د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلان دی همدغه له خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو ټنو نام کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه غ نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې وی کولې، همدارنګه غېږې بینولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی، خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګی جنگی کولې، اتانونه به کول، د وزلو به لوبي به تر سره کېدلې، حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځې پورې دولس ورځې پورې دوام کوه. دغه شین اوس ټول استاستاد د منځه تللې دي. هغه اګی جنگیګان نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو به ساتیریګان نشته، ازغلون نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډیر شوې دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوی چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو لویرې نشي کولای چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
دا خمندار خبر چې مختری مخکینه اخترو کې موږ به خپل خلانو کړتلو، تو به دشت وتلو، چکر به موه غیګه به نیولې، هغه به هغه جنگی به کوله، خو دا هیڅ انش کې درې خپل کور موږ وتلې دې ایرنه چې موږ کوم بام یا کې انتحاری کوم شته برابر نشو. په مخکې اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غسل زابلرن خپل زمون به بیرون لګل اخترو. دې اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي، دل هر چې خوځت کالي کوم دا مانو بیرون وزي. او خدای نه خاصه دا اوس دې انتحاری ګان دی او دغه دې خلک دې بد بیمنه روانه ده.
بختورد د یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنی روان دي او د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بېځای شوي دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي، ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي. بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی، نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږئ. 00002343 او یا هم 00422112 یاو 15.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري، او په اف ام 0.15 څپه په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. څلور نیمه بجې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت ته په سفر کې د ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یوه غونډه کې وکړې. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشې جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وایي چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمار ګابریل نن تهران ته ولاړ. نوموړی لوړ پوړی لویدیز چارواکی دی چې د ایران او د لویدیز ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته له ایران څخه کتنه کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د څو ورځو راهیسې په سیمه کې د ایستل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دی غواړي چې برتانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. او د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخوډب په ترڅ کې د 50 تنو د نیول کېدو خبره کوي.
دا ورکوښو عزیزانو د لټونونیس پروګرام وړاندې په خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمیر سیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامي دولت یا داعش او طالبانو هم خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر شر د خلک به وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت باندې ښنه کې چولې دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواخ رامنځته کړي او څوک له دغه ډلو ملاتړ کوي، سفیولا ستنګزی پرې یو مفصل رپورټ برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولي دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بې زره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي، ثقيله سراګان لري، دیپوګان لري، دوی وابسته په بعض ترورستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤل وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورونې جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤل وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
حکمیت کی چې زړه وغواړي ټول حکمیت د دوی په لاس کې دی. فیصله چې د محکمې ویم دی کوي، خلک هم ځوروي او شرم دی ټوله ادال په نامه څه کارونه نام نشي رامنځته کوي دوی کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان چارواکي په خپله د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که د دغو غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل، وزیر او لویو سیاستوالو لاس نه وي، کله به دومره خلک وشي زورولی؟
حکومت په دې کې شریک دی، د خلکو ملاتړیان چې دي هغه حکومتداران. تاسې به وګورئ چې په اوسنیو شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي، خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسیون سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. یعنې غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د ریپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په لمن ځوړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الله قلومي د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني، بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر مور داخله امیس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤول ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمو نټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
څوک چې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ یې طرفدار نه یو، موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي او لمنځه وړل او ټولول یو پر ځای ګام. لوړ پوړي امریکایي سناتور جان مکین کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلو ته په اشاره وویل، په هر ځای کې که ناقانونه وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول
کیږي.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري، باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي، مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای. امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل،
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغسې تشکیلاتو او مسلحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آگاهي ونه لري. که آگاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ضعف په حالت کې دی چې نسی کولای چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. رپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د ځورونې ترڅنګ له ښځو او ماشومانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او له منځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورځ بیا تاسو خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې د افغانستان د زایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې د شیواته کال به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نهاله هم ده، کچیری د دغه یو قریب یو حاجی جماعت د پدغه شمیره ژنګ و 0000 2 4 2 4 د خدای پامان په مخه مو شو.
زه د مراده ولایت د کلستان د ولسوال لی زما نوم یې اقبال دی. د حاجي سربلند زه یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم وړم اسخری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول تو غواړي دغه آزادۍ رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. عبدالمنان در وزگان دولت جذاب دول سوالی آزادی راژیو کارکون کو او ریدن کو تا سلامون و آیمت دلتا دا جذاب دول سوالی کی او سرائی دی دا تلا مامت پا ناما دا ورور نمی نادر دی دا بل ورور نمی بادر دی وردگو دا ولایت دی دا ملالی دا غندی که چیری دا دی چوب چتن کمی دا ورون یا سرازی یا سادیم دا سکمزوری دی نو پدان شماره دی نو سر تماسون سی در وزگان ولایت تا گزراب و لسوالی تا سپر اویا و چلور اتا ایره سنگلاس سپر اویا تا و در اتا چلور تنزه سپر او پدان شماره دی نو سر تماسون سی و سلام.
ہلو السلام علیکم. نعمت اللہ روزگان نے ولایت تجزہ السواری سے خیر تاس کا پیغام پیشتم تجزہ کو السواری کی اور نپار دی جلال آباد السواری نے مرمر نتیجہ نہ دی رکھو دی ملالی دی غنڈی طور سالے پنامہ بھائی اور ڈنگرائی سوائی دی چیدی سلیو شکالہ سے خیر دی پنجو شکالہ سے ری عمر لری بگی دی وہ کل کی تجزہ کو السواری کی دی دا غری خط سو کوالی سے شیدہ دا پارا بانی مصفرہ بدا شمارہ بانی تماس ہوئی کی سپراویا در پنجوز درش پیتر سلور 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 پنجوز بارا جرا سیمو زرشوی و ماری پیکو پر آسر ورکو خلکورنی تا و سلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت دیگ لور سوالی خبری کن موگا جی یا خان پنام باندی یا نفر پیدا کرائی دا چی دا ساز یا خراب دی وای چې ضرورت تو کلی دی ضرورت دی کلی ام روحانی صاحب کدا چی وچا کاری یا اختلافی مقصد رایی لگی یا دپو یکی و سلام و احترام.
وعلی السلام علیکم. نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو ورک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. صفر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره صفر اووه اویا اته شپېته اوولس درې سوه څلور اتیا سلام.
ما دغه پیغام دی زالبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دی د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادره کدی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نزدانیه ودی خواته د مکتب ودی خواته دلته دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه غلک چې لکیږي و سلام.
زه خپله نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولی د دلته د غزنی په ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جماعت کې اوسېږي دا ډېر وکیل کې د هر مسلمان ورې ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا لس پنځه ویشت اووه پنځه یو شماره یې دلته تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
دلته یو یو نه دی ګونګې دی په چاغه باندې ګونګې دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای او من کام جن ورک دا کې ورور د دره ګونګي او ری او کې پلار او ری کې او بل څو کا او ری دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دی په یو لمبر باندې ځنګو چې دا ګونګې په لاس ورکړم دی ځین سپر وا سپر دی ات سپر وا پاز سلور چپر
وسلام مله سلام علیکم زه احمد الله د هلمند ولایت دګری ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیژنم دلته سورکی پټلی کې دګری ولسوالۍ د سورکی پټلی کې دلته یو شګه د ځوان څخه دا ساده تکلیف لري ډیر دې په کلو کوڅو کې دا څه هیڅ ناخته او قریب نه څه د هر چا چې زما سره دې پردغه ټلیفون په شمارا باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمارا ده صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په قوم سلیمان خیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټو د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه السلام علیکم
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ
سره کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرات کوم روزانا دلته د اصل خان په نامه چې د ډیر وخت په والی څخه حاجزه خلکو یا د ترکستان خلکو خبرې دي چې یو کوچنی وو نو دا صاحب څه تکلیف هم لري د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي زه د سفرغان کله وایي د میمنې یم نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي نو که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو ټلیفون شماره یې خپل بیا صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي هر څوک چې د ده په هکله معلومات غواړي موږ ښځې په دغه شماره زنګ ووایي السلام علیکم
زمدین سلطان محمد زید د ریس ولاده بل مرغاده ول سوالید ساګدو د کلیس کتاب سلام در کوم ای فلک تک د شپه وخت خاص کی زمو ول سوالی راغلی دا ما د اسلام د دې د روزي په کوم اوس د کندو دی لای د امام صاحب ول سوالی و چې دو کوي دی که ما د خاص لري اوري په دغه شماره دی مو سره تماس ونیسي چه پر اوه چه پر اته چه پر شپږ درې دوه ور څلور اوه په دغه شماره بیا تکرار وم چه پر اوه چه پر اته چه پر شپږ درې دوه ور څلور اوه
الو السلام علیکم زه د فاریاب په لاره کې ساده ولسوالۍ څخه خبره کوم زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی دلته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوالی وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووایي صفر اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه صفر بیا و و سپر سلور دری و و یو نه و سلام.
در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام در یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره در دو شنبه در سهار پا اتو بجو که واوری. گران وردون کو محترم و دوستان و کتاس دغه پروگرام پا ازادی راڈیو که وانه ورد که داشه چه در ازادی راڈیو انترنتی پانه تلاشه اول تا دغه پروگرام لسر واوری در منگ پتا ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو پخته سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونه لري.
شنو خالونو راو گودر لوت شو هم پکابل هم پہ خبر لوت شو دیر غلگرو سلو نه یخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلوت شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا زوانا وبینو لمبے دل ستا گل خٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شاہ ستا تو وجو دور نا اپ دشمن اور شاہ سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کسل دتر دو منی دو وفا رنگونا توی پا بارو دو کسل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورونا ستاپ دخمن
خوشاله خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستادو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانا جانان وطنا افغان وطنا دستنو کے وا رنگ اورلا جوڑو تمے وجہ تمے جامے تمے گریوان وطنا تمے وجہ تمے جامے تمے گریوان وطنا ساد وجہ دورنا اپ تو